ګلغا شرزای د حاجی عبد اللطیف زوی په 1300 مریض کال کې په قندهار کې زیږیدلی دی. لمړنۍ زده کړې د قندهار د مشرقي پلیسي کې او لوړې زده کړې په عالی دارالمعلمین کې سرته رسولي. ګلغا شرزای د جهاد پر مهال په قندهار کې یو جهادي قومندان او د اسلامي ملي محاذ ګوند غړی و. دای د نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته د کندهار والی وټاکل شو، خو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د پاکستان کوټې ښار ته مهاجر شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته بیا هم د کندهار والی شو. د فواید امی د وزیر، د ننګرهار د والی او د ولسمشر حامد کرزي د سلاکار وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. شرزای د 2009 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي په ګټه تیر شو. دای د 1300 مریض کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم کاندید دی. لومړی مرستیالی سید حسین عالمی بلخی او دویم مرستیالی محمد هاشم زارع دی. له ښاغلي شیرزي سره د مرکې په سر کې مودا ترې وپوښتل چې په دې انتخاباتو کې خو به د چا په ګټه نه تیریږي.
داسې دی چې مخکې زه په هغه وخت کې ما ځان کاندیدوري ته تیار کړی و چې زه باید کاندید شم او په مشورو کې وم. د خلکو سره په مشورو باندې اخته وم، بیا د رئیس جمهور سره او زموږ د قومي مشرانو سره یو د رئیس جمهور سره کښېناستلو. نو بیا دغه موافقت سره ورسېدلو چې ګلغه دا ور مشاور وزیر ما هم د نګهار والی وم. نو د خپلو مشرانو د خپلو اقوامو سره په مشوره باندې کاندید شولم او اوس ولاړم. وظیفه مې پرېښوده او زه به تر پایه پورې په خپله په دې مبارزه کې ولاړم.
شیرزای صاحب، اوس به راځو تاسو دغه عملي پروګرامونو ته چې راتلونکي ته لرئ. جګړه ښایي تاسو ته که ولسمشر سئ د یوې ستونزې په توګه همداسې پاتې شي او جنګ به دوام تر هغه وخته ولري، نو چیرې ولسمشر سئ د جنګ د ختمولو لپاره به څه پروګرام ولرئ؟
زه تا ته یو خبره کوم چې ما تاسو ته وویل چې ما د سولې مډال ګټلې دی، اتلولي ما ګټلې د سولې. کوم وخت چې ما قندهار ته راغلم او په قندهار کې دغه د طالبانو مشران لکه متوکل صاحب، لکه سلام راکټي، لکه نور وزیران، اتنه وزیران، ملا صادق اخوند، ملا زلجن اخوند او ترابي صاحب، دغه ټول وزیران ما را دعوت کړل. ما د سولې پروګرامونه مخ ته یوړل چې بدبختانه بعضې ستونزې پیښ سولې، بعضې اشتباهات پیښ سولې چې د دې خلکو مخه بنده سوله. طالبان نه غوښتل چې نور په افغانستان کې ویني، دوی کې نور په افغانستان کې جنګونه راځي. خو بعضې مشکلاتونه د نړیوالې ټولنې څخه په حکومت په سطحه بعضې اشتباهاتي مشکلاتونه پیښ شول چې افغانستان بېرته د جنګ ډګر پیښ شو. نو انشاءالله زه په خپله د خپلو علماء کرامو سره، د خپلو پوهانو سره، قومي مشرانو سره او شخصا د طالبانو د مشرانو سره په تماس کې یم او خدای ته امید لرم چې په یو ډېره کوچنۍ محدوده جرګهګۍ باندې دغه مشکل د سولې حل کړم.
پوښتنه ده شیرزای صاحب چې ولسمشر حامد کرزي هم دا کارونه کول، تر د لاسو کارونو کې د هڅې روانې وي، د علماو نه غوښتنه وه او سره تماسونو او حکومت اوس هم وایي چې د طالبانو د ځینو غړو سره تماسونه موجود دي خو لا یې هم نتیجه ورنه کړه. نو څنګه به ستاسو هڅې نتیجه ورکړي؟
زه یو خبر ته کوم، مدعی او مدعی الهه په خپل منځ کې څکله روغ جوړ نه ده کړی. بې طرفه ډله پیدا شوې ده، بې طرف انسانانو چې خدای ته مخکې بندګانو ته چا کې، بې طرفه خلک الحمدلله په دې افغانستان کې ښه ښه جهاد علما کرام لرم، ښه قومي سپینږیري لرم، سیاسي کارپوهان لرم. زه به د دې خلکو څخه یو کوچنۍ جرګهګۍ جوړه کړم.
اوس شورا د سولې عالي شورا موجوده ده، دا بې طرفه نه ده؟
زه ستا خدمت نه په دې کې طرف ولا خلک سه. زه به یو ښه مثال راوړم. رباني صاحب او احکم د ټیم چې وو، تاسو ولیدل چې پنځه کاله په افغانستان کې دوی سره وجنګېدل او لس زره افغانان د قرآن مړه دي، دولس زره جرل زره انسانان ورک دي یوازې د پښتنو. نو څوک د شمالي تلوالي یعنې د جبهې مقاومت د دې به څونه مړه وي؟ یعنې خو یو تباهي راغلې ده. نو کومه اشتباه چې اول وسوله چې رباني صاحب یو مشر کې هغه لوی اشتباه وه چې په خپله هغه رباني صاحب مړ کړ. دوهم اشتباه دا وه چې زوی پسې راغی. نو ورته زه تا ته وایم چې ستا پلار یې چادر وژلی او تور ته وایي سره کښېنه سوله وکړه. زما په خپل فکر دا امکانات نه لري او دا چې هر چا دا پلان جوړ کړی دی، دا کرئیس صاحب جمهور او نړیوالې ټولنې سره جوړ کړی دی، خو دا پلان دا دوه کاله یا دوه نیم کاله چې اوس وخت روان دي هیڅ نتیجه نه کړي. سوله په خپل وطن کې موږ غواړو چې
ومننه شرزای صاحب،
موږ سوله به څنګه شکل په خپل وطن کې وکړو چې باید په هر ولایت کې موږ افغانان هغه جرګني چې ورته ودي په خپل هر ولایت کې په دې خپل کابل کې سره کښېنو د یو تضمین په شکل او خبرې مخته یوسو. که په قانوني اساسي کې مشکلات هغه به حل کړو. که نور دې کوم خواستې وي روا خواستې وي چې هغه زموږ د افغانستان حکومت دا نظام دا قانون یې منی، هغه به زموږ علمای کرام زموږ قومي سپین ږیري زموږ هغه سیاسي کارپوهان به هغه و دې ته قانوني جواب ورکړي، یعنی دوی به یې سره کښېني.
تاسو په دوو ولایتونو کې ولایت کړی، بیا هم ولې دا کارونه هلته ونه شو کړی؟
چیرې؟
په ننګرهار او په قندهار کې. هلته سوله رانغله یا هلته جګړه کمه نه شوله؟
ما تاته وویل چې ما په قندهار کې ما دا ټوله وزیران د طالبانو راوستله چې ما تویل چې ما مشکلاتونه پېرزو ما راوستله هغه یې بندیان کړله. او په ننګرهار کې ما په عین شکل د خپل علما کرام ما خبر به د ننګرهار ولسونه اوري، خارجیان بې اوري، دا ننګرهار علما کرام بې اوري. ما په ننګرهار کې هم چې کوم کار کړی دی دا د کابل دروازه ده او دا اخواته تا دربالم چې خبرې جنسي مهمند جنسي او نورې هلته مدرسې هلته د توریزم مرکزونه، یعنی ما ننګرهار دا نه کاله وساتي او نه کاله ننګرهار د سولې نوم وګټي. ما په ننګرهار کې هم د سولې پروګرامونه ډېر مختل شخصا ډېر طالبان ډېر مشران راغلل ما ته کښېنستله. بعضې طالبان چې په حکومت د طالبانو سره راغلل، بعضې طالبان چې به امریکایانو یا زموږ قوا ونیول ما بېرته ایله کوله. ما ډېر ښه فضا راوستلې وه او ما د ښې حکومتدارۍ اجازه راکړه د ښې حکومتدارۍ د فساد پر ضد مبارزه په خپله لوجن سماته تقدیرنامه راکړله.
زه راځم همدې مسلې ته. فقط یو بله پوښتنه د سوری په اړه باندې زه کومه هیله ده چې لنډ ځواب راکړي. د پاکستان او د امریکا رول په سوله کې تاسو څنګه بولئ؟ ولسمشر حامد کرزی وایي چې سوله اول د امریکا په لاس کې ده او بیا د پاکستان په لاس کې ده.
د امریکا او د پاکستان د سولې په رابطه دا درته ویلی شم چې امریکا به خود رول لري، پاکستان خود رول لري، یعنې د سیمې هیوادونه خود رول لري.
هغوی غواړي چې سوله راشي او کنه؟
زه یو خبر دې درته کوم چې دلته په افغانستان کې چې بې طرفه حکومت نظام جوړ نه شي هېڅکله به سوله را نه شي.
بې طرفه حکومت تاسو ته
وایي؟ یعنی بې طرفه رئیس جمهور، بې طرفه اداره باید دلته په دې وطن کې خدای دې وکړي چې راشي.
تاسو خپل ځان بې طرفه بولئ او که نه یو اړخ د طالبانو سره په جګړې کې نه وي؟
نه الحمدلله دا الحمدلله دا ما د طالبانو نه پتی کړي. ان شاء الله یو افغان به پر ما اثبات نکي درته په شمول ما دا کار نه کړي. ما د سولې پلان وړ دی او د سولې مډال نکټلې دي
مننه. او
د امنیتي ته خبرته خوب چې ما کوم یو به طرف رئیس جمهور او به طرف حکومت خبر درته وکړل عزیزه، نو بیا به پاکستان، هندوستان، ایران او د همسایه ملک په ټولو اعتبار پکې اوس موږ غواړو چې په خپل موږ باید د سولې پلان مخته یوسو. که موږ په خپل جوړ سولو، موږ په خپل سی برنامه درلودله، موږ یو سی پلان درلودی، نو دا درته وایم چې په خپل به دلته په افغانستان کې سوله راځي.
اوس مده سیدا کې چې پاکستان د دغه هڅو په مخ کې ځینې خنډونه رامنځته کوي، خو څنګه پاکستان پوځي او استخباراتي کړي فکر نه کوي چې دا مشکل به رامنځته شي؟ بیا هم
موږ به جوړ سو. که موږ جوړو د دنیا لاس آزاد
دغه موقف څنګه ده؟
که موږ هم جوړ د دنیا لاس آزاد او دغه دنیا وال برادی د افغانستان د پسور کې بیا دی کومه
امنیتی سند تر ازو ده د سحکاری چې د مسله باندې صفات سیر راتلونکي ولسمشه ته کچيري پاتې سو، نو دا سند به تاسو امضا کوي له امریکا سره
په دې رابطه؟ ما اول می دا ودی چې او په خپل رتب جمهور مې دي چې دا امنیتی سند د افغانستان په ګټه دی. هغه څه چې شرایط تکښې شوله چې باید امریکا او پاکستان ما ته تضمین راکړي چې موږ د افغانستان په سوله کې کار کوو، دا خو د رئیس جمهور خپل یو خپل موقف دی. ما په خپله چې څنګه چې په خپله رئیس جمهور ولیدي او زه هم وایم او د افغانستان د 10 میلیونه انسانانو نمایندګان چې 2500 نپاره د جرګه د مچورچی جرګه راغله هغه هم وله او د افغانستان سیاسي کارپوهانو قومي سپینږیرو علما کرامو ټولو دا ولي چې دا سند باید امضا سي او توافق یې وکړي. نو که دغه پیمان په اوسني وخت کې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی، د افغانستان امنیت او اقتصاد به خدای بیرته سم کړي. او که دا پیمان امضا نه سو بیا هم د رئیس جمهور باندې د یو افغان په صفت، د یو قنداري په صفت، د ده د یو مشاور وزیر په صفت چې زه درته وایم چې دغه پیمان چې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی، ده هم ویلي دي. نو زموږ د امنیت او اقتصاد په ډېر اړه لري، دلته تاسې ویني چې پخپله د افغانستان ملي تجاران او سرمایه د افغانستان باندې چې اوس هم هر شی ګران شوی دی او مشکلات زیات شوي دي. نو په دې رابطه کې زه پخپله الله جل جلاله کامیابه کړلم او د افغانستان خلکو پر ما اعتماد وکړي. زه به دې سند چې د افغانستان د خلکو پیشنهاد دی دا به زه د امنیتي سند امضا کړم.
شیرزای صاحب، اداري فساد یو غټه ستونزه پاتې شوې ده او دا لا حل نه شوله په دې تیرو 12 کلونو کې. د دې د لمنځه وړلو لپاره ستاسو تګلارې څه ده؟
موږ د دې لپاره خپل پلانونه، خپل برنامې لرو په هر برخه کې لرو، په دې اقتصاد کې بل ده او خصوصا د فساد. فساد واقعا فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی او د افغانستان په تاریخ کې، په 15 کلن تاریخ کې افغانستان د فساد نوم نه و ګټلی، بدبختانه په داوس کې وګټي. خو هغه یو مشکلات درلود چې دا د مصلحت اداره وه او بعض خلکو د رئیس جمهور سره او د دې د افغانستان د خلکو سره ډېر په اصطلاح ملي خیانت وکړي چې رئیس جمهور او دغه مجاهدینو دو خلکو په دې وطن کې قرباني ورکړلې. دا وطن کې د یو دیموکراسي بنیاد کښېښوي، د یو ازادۍ بنیاد یې کښېښوي، خو بدبختانه خلکو کار نه وکړي او دلته اداره ډېره کمزورې وه. هر څه فرمانونه چې صادر کړله هغه خاص نتیجه ورنه کړله. په دې رابطه زه خپله برنامه ورته لرمه انشاءالله الرحمن د خدای خدای پیرزونه به چې زه به د فساد پر ضد باندې یو داسې ریکارډ کښېږدم چې انشاءالله د افغانستان خلک او جهادیان به ورته ګوري چې زه فساد ته څنګه خاتمه ورکوم. یعنې سر بې سر خو به امکان نه لري و قدم به قدم
کړم. د پروګرام یوه برخه که موږ ته تشریح کوي راډیو اورېدونکو
ته، مثلا درته وایم کار باید اهل کار ته وسپارم، د روابط پر ځای باید ضوابط باید حاکم کړم او مصلحت باید پرېږدم. یعنی مصلحت به مثبت مصلحت کوم، نه منفي، نه به د چا څه بېرېږم، نه به د ټوپک سالاران څه بېرېږم. باید نور دي د افغانستان قانون اساسي ومني او پر سیتر کبان